سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه سفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر کاظمی قومی وایي که چیرته اوبه وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران دا حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. د ایران د اسنا آژانس د راپور له مخې ښاغلي کاظمی قومی ویلي طالبان باید د 1450 کال د تړون له مخې ایران ته د اوبو حق ورکړي. طالبانو ویلي چې د 1450 کال تړون ته ژمن دي خو د وچکالیو له امله د اوبو کچه ټیټه شوې ده. د ایران یو چارواکي ویلي دي چې د دوی په هیواد کې تر 50 میلیونو ډیر افغان کډوال ژوند کوي چې د دې سترې شمېرې مدیریت نړیوالې پاملرنې او ملاتړ ته ضرورت لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دا خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دي چې ښاغلي ګوتریش د دې خبرو پر مهال ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه دې د افغان کډوالو په برخه کې د ایران ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال په ایران کې له بد چلند شکایت کوي. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته په وروستیو کې وویل د ایران د کډوالو د تګلارې له مخې دوی بانکي کارتونه نشي ترلاسه کولی چې په دې ډول د موبایل ټلیفونونه نشي اخیستلی، په میترو کې سفر نشي کولی او حتی د وچې ډوډۍ له اخیستلو محرومه شوي دي. د سپینې ماڼۍ د سرچینو په وینا د امریکا ولسمشر جیو بایدن د نړۍ د اووو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو ته وویل چې واشنګټن چمتو شوی دی چې له خپلو متحدانو سره پر دې کار وکړي چې اوکراینی پیلوټان د F-14 جنګي الوتکو لپاره وروزي. په ورته وخت کې اووو سترو صنعتي هیوادو د جاپان په هیروشیما کې د خپلې غونډې په ترڅ کې د اوکراین د اشغال په خاطر پر روسیې د نویو بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. یو شمېر لویدیځو اژانسونو خبر ورکړی دی چې F-14 الوتکو د روزنې چارې به په راتلونکو څو اونیو کې په اروپا کې پیل پر اوکراین د 2002 کال په بخښنه سره پر اوکراین د 2022 کال په فبروري کې د روسیې د برید له پایله تر اوسه د لومړي ځل لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له یو روسیې څخه بندیزونه لري کړل. د امریکا خزانه وزارت پرون وویل د ستر روسی شتمن اناتولی کارچانسکي نوم چې د ABS ټکنالوژي بنسټګر دی د بندیزونو له لیست لري شو. په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. پر کاراچینسکي د 2002 کال په اپریل کې بندیز په بخښنه سره پر کاراچینسکي د 2022 کال په اپریل کې بندیز لګیدلی و. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. کولی شئ د ازادي راډیو ویبپاڼې azadiradio.com ته ورشئ او دا خبرونه هلته ولولئ. ور به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د اوبو پر سر د طالبانو د حکومت او د ایران ترمنځ د ناندریو له دوام سره سره د طالبانو حکومت نن اعلان کړی چې له ایران سره پر پوله د بخش آباد بند کارونه چټکوي. دوی د طالبانو د حکومت چارواکو له هغې ډلې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور نن د بخش آباد د بند تونلونو د جوړولو د چارو پرانیسته کړې ده. په دې اړه به تاسو ته یو مفصل ریپورت ولرو چې د ایران او د طالبانو د حکومت ترمنځ د اوبو پر سر لانجې څه وخت راپیل شوې، چیرته رسیږي او په راتلونکي کې به څه پیښ شي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ځینو پلویانو له هغې ډلې جنرال مبین په نوم یو کس ویډیوګانې هم خپرې کړي دي چې په وروستیو څو ورځو کې ډیر لاس په لاس کېږي.
د ایران رئیس جمهور اخبار را کړی ده چې موږ ته اوبه رانه کړې، حمله در باندې کړو، نو د هلمند سیند کې اوبه نشته. زه مجبور یم چې لوګر نه د بوشکه ورته ډکه کړم ویسم.
د لوګر له مشاعرې به هم تاسو ته یو رپورټ خپور کړو. البته شعرونه په بېلابېلو موضوعګانو څرخېدل چې د نجونو تعلیم هم پکې راته.
کوژدا کېره ته پلارجانه دامه نم خو بالکل نه کړی د ځوان او زړې پر هم عصري او هم دیني نم پکار دی چې بیا ټرای شو د بابا او د ادې پر.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا مو هم خراغلاست ویم رابشو اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د دوی د حکومت د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور نن فرات تللی و هلته د بخش آباد بند د تونلونو د جوړولو د چارو پرانیسته وکړه. د طالبانو حکومت وایي ژمن دی چې له ایران سره پر پوله د بخش آباد بند کارونه به چټکوي. دوی په داسې حال کې د بخش آباد د بند تونلونو د جوړولو چارې پرانیستې چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوو ناندریو زور اخیستی. او تازه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي دي که چیرې اوبو وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران دا حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. خو د طالبانو حکومت وایي پرله پسې وچکالیو د اوبو کچه ټیټه کړې او د 1350 لمریز کال د شوي تړون د منځپانګې خلاف غوښتنې د عملي کېدو وړ نه دي. په دې اړه پام وکړئ. دغه
په داسې حال کې چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند په سیند کې د اوبو په سر ناندری او ترنګلتیا مخ په ډیرېدو ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له ایران سره په پوله پروت ولایت فرا کې د بخش آباد بند د کارونو د چټکتیا خبر ورکړی. په دې اړه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور نن د بخش آباد بند د تونلونو د جوړولو د چارو پرانیسته وکړه. په خبر پاڼه کې د عبدالغنی برادر له قوله ژمنه شوې چې د بخش آباد بند د پروژې د بشپړولو هڅه کوي. د بخش آباد بند 20 میگاواټه برېښنا تولیدوي او په جوړېدو سره به د سیمې د نږدې 10000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوب شي. د بخش آباد بند کارونه د تیر جمهوري حکومت پر مهال پیل شوي وو، خو د طالبانو حکومت داسې مهال د کارونو د چټکتیا خبره کوي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو د حق په سر ترنګلتیا مخ په زیاتېدو ده. په دې اړه د څرګندونو په دوام تازه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمي قومي ویلي که چیرې اوبو وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران دا حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. د ایران اسنا خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي قومي ویلي چې طالبان باید د 1450 کال د تړون له مخې ایران ته د اوبو حق ورکړي. د طالبانو سرپرست حکومت او تر دوی مخکې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم چارواکو ویلي وو چې ایران ته د نږدې 50 کاله مخکې تړون له مخې د اوبو حق ورکړل شوی. په کابل کې د ایران سفیر وویل طالبان پوهیږي چې په خپل هیواد کې د یو باثبات او پیاوړي حکومت لپاره دوی دې ته اړتیا لري چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښه اړیکې ولري. ښاغلي قومي زیاته کړې که اوبه وي طالبان باید دا ستونزه د یوې میاشتې په ترڅ کې حل کړي او د ایران حق ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې پر لپسې وچکالۍ د اوبو کچه ټیټه کړې او د غشان د 1450 لمریز کال د شوي تړون د منځپانګې خلاف غوښتنې د عملي کېدو وړ نه دي.
د تړون په محتویات سره سم موږ په مخ د ایران غوښتنې سي کوم هیئت غواړي نږدې تحقیقو کې دا د موږ د غوښتنې د تړون برخه نه ده. په تړون کې داسې څه نه وینو. هغوی باید د ډیپلوماتیکو مراجعو په تماس کې اوسېږي او موږ باید یادونه وکړو چې سیمه ټوله وچکالۍ ځپلې په دې اوبو ساته ډېره ټیټه هغه حد کې اوس دا اوبه نه دي چې ایران ته ورسېږي. دوی باید په دې باندې وپوهېږي او د تړون د محتویاتو نه خلاف غوښتنې عمل ور نه کړي.
تېره یوه اونۍ د ایران د اوبو د حق په سر د ایراني چارواکو او د طالبانو حکومت ترمنځ د توندو بیانونو اونۍ وه. مخکې تر دې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي سیستان او بلوچستان ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته ګواښ وکړ چې د ایران حقابه پوره ورکړي، ګنې بیا به د ګیلې حق نه لري. د هغه دغو څرګندونو د طالبانو حکومت غبرګون ته اړ کړ. د طالبانو حکومت په خپل اعلامیه کې وویل ایراني چارواکي دې خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو دې ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا په یو ټویټ کې دې اعلامیه ته غبرګون وښود او ویل چې د اوبو د موجودیت یا نشتوالي معیار سیاسي بیان نه بلکې تخنیکي کسان ټاکي. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1450 لمریز کال کې د هلمند د اوبو د ویش هوکړه لاسلیک شوې چې له مخې له اوبو په ډک کال کې د هلمند سیندیزې حوزې اوبه 6.5 میلیارده متره مکعب ته رسیږي. ایران په کال کې 800 میلیون متر مکعب اوبو ترلاسه کولو حق لري. خو د تیر جمهوري حکومت چارواکو بار بار ویلي وو چې په افغانستان کې د تیرو 4 لسیزو پر لپسې جګړو له امله ایران هر کال د هلمند له سیند شاوخوا 2.5 میلیارده متر مکعب اوبه ترلاسه کړي دي.
و هم اوریدل چې طالبانو د فراد بخش آباد د بند تونلونو د جوړولو چارې نن پرانیستلې. د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر وروستیو ناندریو ته په کتو ایران د کوم ډول اقداماتو ګزینې یا انتخابونه تر لاس لاندې لري؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه په سیمه ییزو مسایلو کې د چارو له کارپو ښاغلي صلاح الدین سعیدی سره مطرح کړې ده.
د ایران اقدامات تشتہ موجودہ مہاجرین چپو پاکستان کی دی موجودہ طالب حکومت پہ مقابل کی چد سر ڈیر زیاد مشکلات لری سو استفادہ دا داغی بہتر علی گل دی د نظامی عملیاتو چدلتا دہاغ مثال خبر کی گی چی با نظامیانو اظہارات کری چی با انفجار ور کی بند چی دا با آغا اکستریمی او نور تحریکات چی دا ایران امکانات دیر وسیع دیا او دا طالب لاس دا ایران دا تیگلان دے پا استلاب دا فیلن دا پارا قرار لری د ترانزیتی محدودیتونو په څنګ کې او په مجموع کې په مختلف ورسو کې د هغه جملې څخه د افغانستان سفارت چې طالبانو ته په یو ډول باندې وسپارل شو او دوی په خپله باندې یو سلسله اعتراضات کوي چې موږ په طالبانو باندې طالبانو په موجودیت باندې مو اعتراف کړی دی او نړۍ دا تمام هغه مسائل دي چې ایرانیان امکانات لری او پا ایران کے حالات او اغلط مظاہرات او دا اغلط نتیجے کی خوشکالی او دا ایران مشکلات او وضع بیرون تا متوجہ کول او دا جا حکیمیت مقابل کے دیر نور خیامون اونشی دا تمام یو دا برس اللہ سور کی
سیدی سے تاسو دا ایران لولوری دا ممکنہ اقدامات و خبر وکڑلا که دغه اقدامات تر لاس لاندې ونیول شي پایلې به یې څه وي د دواړو هیوادونو اړیکې به څومره ترینګلی شي ستاسو په باور
سرحدي اوبه کوم نوې اختراع نه ده چې تنها د ایران او د پاکستان د ایران او د افغانستان ترمنځ وجود درلود دا په نړۍ کې وجود لري دا په نړۍ کې حل شوی دی د افغانستان او د ایران ترمنځ د همغه موسی شفیق په اصطلاح توافق پر بنیاد باندې د تمامو په اصطلاح خلاګانو سره د یو پراګماتیک سیاست پر بنیاد باندې د حل شوی دی دا چې دلته پکا افغانستان کے دا سے حاکمت دے چترو سے پوری مشروع نہ دے اما دے فاکتو شتا دے دا چھ دے جنگ او دے تحدید او دے رئیس جمہور دے خلینا چھ طرف دے یو ہوا دے طرف دے پہ اسطلاح یو قضی دے چھ زخ پل قاضی را لگم چھ دلتا قضاوتو کی دا تحدید کاؤ مو دا خبر ہے زه فکر کوم نه د طالبانو په ګټه ده او نه د ایران په ګټه ده طالب به څه د لاسه ورکړي خو ایران به ډېر څه د لاسه ورکړي
سیدی صاحب د دغه وضعیت د حل دپاره ستاسو په نظر کوم اساسي ګامونه دي چې باید پورته شي
په توافق چې د ظاهرشاه په وخت کې شوی و د موسی شفیق په وخت کې شوی دی هغه ته مراجعه کول نړیوال توافقات ته مراجعه کول حالت اکستریم ته نه وړل تهدید نه کول توهین نه کول خپل ځان دپاره هم مدعی شي هم قاضي چې ایرانیان دا کار وایي چې زموږ هیئت درئ شي دا چې خپله تونلونه وهلي دي خپله څاګانې ډکې کړي دي په یقیني ډول باید ایرانیان نه هغه اوبه چې حقابه ده ورته ورکړ شي اما چې اوبه نه وي نو د لوګر نه ورته اوبه وړل شي هلته هغې ته ورکړ شي
د سیمایزو چارو او د نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی صلاح الدین سیدی و چې د ایران او د افغانستان ترمنځ د اوبو په سر د وروستیو ناندریو او لانجو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ
مننه چې ازادي راډیو واورئ
اوس هم د ایران او د افغانستان ترمنځ د اوبو پر سر د لانجو په ارتباط یو مفصل رپورټ لرو د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی له څرګندونو وروسته د هلمند سیند له اوبو څخه د ایران د اوبه خور په اړه ناندریو تېره اونۍ زور اخیستی دی ابراهیم رئیسی دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په سیستان بلوچستان کې د خبرو پر مهال د ګواښ ژبه وکاروله او طالبانو هم تند غبرګون وښود خو د ایران د اوبه خور په اړه له دې مخکې هم ایراني چارواکو کله تنده او کله نرمه ژبه کارولې ده د ایران د هلمند سیند د اوبو د تړون جزئیات څه دي اقلیمي بدلونونه د اوبخوري حقابي په اندازه کې څومره رول لري او د طالبانو دریس څه دی دغه موضوع ته احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې چې تاسو یې ټول اوریدو ته رابوله
د هلمند سیند له اوبو د ایران د اوبخور په اړه د ولسمشر ابراهیم رئیسی وروستۍ څرګندونې توندې وې خو لومړۍ نه وې افغانستان په هغه تړون کې چې په 1450 هجری لمریز کال کې له ایران سره لاسلیک کړی، د ایران او بخور منلی او وایي د وروستیو کلونو له وچکالیو سره سره یې برخه ورکوي. خو د ایران ولسمشر د غویی په 28مه په سیستان بلوچستان ولایت کې د وینا پر مهال د ګواښ ژبه وکاروله.
ډیر جدي دی وګڼي د افغانستان چارواکو او واکمنو ته خبرداري ورکوم چې د سیستان او بلوچستان ولایت د خلکو حق ورکړي.
جنرال ته څه کوي؟
ولا هغه ده د ایران رئیس جمهور اخطار را کړی ده که موږ توبه رانه کړې حمله در باندې کړو، نو د هلمند سیند کې اوبه نشته. زه مجبور یم چې لوګار نه دا بوشکه ورته ډاکه کړم ویسمه، ځکه اخطار را کړی هسې نه چې خراب هم څنګه دا د سر مې ټایټ که هغه رئیس جمهور ایران یې نه مې واسماسته که حمله نه کړو او نیس یعنې یک بوشکه را ما برت میارم.
دا د ښاغلي رئیسی خبرو ته پر ټولنیزو شبکو د طالبانو د نامتو پلوي چې په جنرال مبین مشهور دی غبرګون و. ښاغلی مبین په یوه ویډیو کې د سړک د غاړې ماینونو د مهمې برخې یعنی د غوړو د ژیړو بشکو په سیمبولیکه یادونه ایران ته ځوابي ګواښ کوي. دا ویډیو د طالبانو پلویانو پر ټولنیزو شبکو ډیره شریکه کړه، خو د رئیسی څرګندونو ته د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې وویل په داسې حال کې چې په افغانستان او سیمه کې وچکالي تیره شوې، د اوبو سطح ټیټه شوې، د هلمند سیند په ګډون د هیواد ګڼ ولایتونه له وچکالۍ کړیږي او کافي اوبه نشته، د دوی حکومت د اوبو لپاره د ایران پرله پسې غوښتنې او د رسنیو له لارې نامناسبې څرګندونې په زیان بولي. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دی، خو که ایران ته اوبه ورخوشې هم کړي د هلمند په وچ سیند کې به سوونه کیلومتره لاره ووهي، په داسې حال کې چې د کمال خان په بند کې اوسمهال هیڅ اوبه نشته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت دا بیان رد کړی، ویلي دي چې د هلمند د اوبه خور په اړه د افغانستان اعلامیه ناسمه او متناقضه ده. په بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1450 کال تړون ته اشاره شوې او ویل شوي دي چې د افغانستان واکمنو په تېر یو نیم کال کې ویلي دي چې د تړون ته ژمن دي، خو پر خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی. بیان زیاتوي د هلمند سیند د اوبو د کمښت او د وچکالۍ موضوعات باید د ایراني کارپوهانو لخوا وڅېړل شي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه کړې چې د هلمند سیند د اوبو د تړون د موادو له مخې باید ایراني کارپوهانو ته اجازه ورکړل شي چې د اوبو له پاسنۍ برخې څخه لیدنه وکړي. د هلمند سیند د تړون جزئیات مې د اوبو د چارو له متخصص عبدالله هیواد سره په مرکه کې وپوښتل. ښاغلی هیواد مې په سر کې وپوښته چې آیا په رښتیا د هلمند سیند د اوبو په تړون کې هغه موارد چې ایراني چارواکي استناد پرې کوي شته؟
کله چې موږ دغه تړون واغه مهمو ټکو ته ګورو، نورمال د اوبو کال، نورمال د اوبو کال هغه کالونه دي چې هلمند رود په دې راوت کې د اوروزګان په ولایت کې په کوم ځای کې چې دوی هغه آبسن جوړتی شي دي، نو هلته به چې 6.5 میلیارده متر مکعب اوبه به چې ولري، نو په هغه صورت باندې موږ کولای شو چې 800 میلیون متر مکعب اوبه موږ ایران ته ورکو. او د هلمند رود په دا اوسني حالت کې هغه 6.5 میلیارده متر مکعب اوبه نه لري، نو په دې صورت باندې غیر معمول کلونه دي. غیر معمول کلونه کې اول زموږ خپل استفاده ده، دغه څو وروسته بیا څه چې اضافه پاتې شي د اوبو څخه دوی باید پیسې ورکړي. یار قانون یار بین المللي قوانین دي د اوبو، بیا کېدای شي دغه لپاره یعنی جلا یو مایده وتړل شي چې هغه مایده په هغه وخت کې نه وتړل شوی او په دې باندې ذکر هم نه دی شوی.
په تړون کې د وچکالۍ په صورت کې یا د اقلیمي بدلونونو په صورت کې د ایران د برخې د اوبخور یا حقبې د تعدیل مسله هم یاده شوې ده، که یاده شوې څنګه ده هغه مسله؟
کله چې د هلمند رود ایران ته ورننوځي دا خپل یو مسیر لري چې هغه تایید په ایران کې بیا بیرته افغانستان ته راننوځي. متاسفانه دا 40 کاله د جنگونو په دوران کې ایران اته نیمه څاګانې کې نشته، تقریبا د 1 کیلومتر مربع په شاوخوا باندې څو دانې نیمه څاوي په نامه باندې نیمه څاګانې ورته جوړ کړي شي. د هلمند رود اوبه هلته دوی ریسنکي ساتي چې بیرته افغانستان ته یعنی را داخل نسی. په دغه ځای کې دوی سره روانه کړې ده ایرانیانو، او هغه نیمه څاګان چې تقریبا د 10 کال لپاره دوی اوس هم اوبه لري، ذخایر د اوبو یې ډک دي، او کولای شي چې مثلا په دغه مناطق کې که وغواړي سیستان بلوچستان خلکو ته دوی اوبه ورکړي.
هیواد صاحب په تیرو څلور لسیزو کې چې د افغانستان دولتونو پر خپل قلمرو باندې لازمه ولکه هم نه درلوده، ایران څومره حقابه ترلاسه کوله؟ د تړون په اساس تر ټاکلې اندازې لږه وه که ډېره؟
په دغه څلور لسیزو کې چې په افغانستان کې جنگونه روان وو، همسایه ملکونو ټولو د افغانستان د اوبو څخه غیر قانونی غیر رسمی استفاده ځینې کړې دي. په تېره بیا ایران ته د درو لویو رودونو چې د مرغاب رود دی چې د سیدزی د ترکمنستان څخه بیا د هغه ته راځي ایران ته راځي، او هری رود دی چې مستقیما ایران ته دغه کېږي، او د هلمند رود څخه دوی تقریبا 4.3 میلیارد متر مکعب اوبه چې په هغه کې خالي 8.3 میلیونه د هلمند رود د معاهدې په اساس باندې دوی حقیقي نور د ټوله غیر قانوني اوبه وایي چې د افغانستان څخه د دوی مملکت ته تلله، او دوی په دې باندې سترګې پټولې. اوس هم د ازمور د اوبو څخه دوی تقریبا 900 میلیون متر مکعب اوبه دوی په کویت باندې خرڅوي په 1.3 ډالر په یو متر مکعب اوبو باندې.
او رسته پښتنه دا د ډاکټر صاحب چې د افغانستان او ایران ترمنځ د تړون، آیا نړیوال ضمانت کوونکي یا په سیمه کې ضمانت کوونکي هم درلودل، یعنی ګرانتوران یا ضمانت کوونکي و د دې تړون؟
افغانستان د اوبو د کنوینسیونونو په هیڅ کمیشن کې موږ شریک نه یو، او موږ خپل د اوبو صلاحیت موږ خپل دی. اگر در هیڅ کنوینسیون په اساس باندې موږ خپل د اوبو مالکیت موږ چاته نه یو کړی، په ډیرو مملکتو لکه چک ریپبلک دی چې هغه مهد به خوشکه دی، سلوواک دی، داسې نور مملکتونه دي په غرب کې، په شرقي هیوادونو کې چې سراب دی یا په اصطلاح پایان آب دی، یعنی څوک دی چې اوبه لري او څوک دی چې اوبه نه لري. او د نږدې کلونو کې د تاجکستان او د ازبکستان په منځ کې یو شخړه وه، دا اوس هم د تاجکانو د قرغیزانو په منځ کې د اوبو یو مناقشه ده، د خوجند رود په نام باندې فکر کوم. نو هلته دوی څه شخړې لري. د اوبو ډېر لوی ستونزه دا ده چې شوالی زموږ لپاره دا ده چې موږ د هیڅ کنوینسیون یا د هیڅ بینالمللي معاهداتو پابند نه یو، خپل د اوبو مالک موږ خپل یو او داغه فیصله موږ خپل کوو.
لکه هغه د هیواد څخه مې د مرکې په پای کې دا هم وپوښتل چې د ایران لخوا په خپله خاوره کې د اضافي څاګانو د ایستلو او پر کویت د اوبو د خرڅولو ادعاوې څومره کړه دي. په ځواب کې وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په آرشیف کې په دې اړه ټول اسناد خوندي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2010 کال په جولای میاشت کې هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې اوبه د انسان حق بولي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت خلک په وروستیو څو کلونو کې د څښاک او کرنې د اوبو د کمښت له جدي ستونزې سره مخامخ دي. په دې سیمه کې کرکیله په نشت حساب ده او ځنګلونه او باغونه یې وچ شوي دي. شیر احمد شیرانی ناروی د سیستان بلوچستان ولایت له مدني فعالانو څخه دی چې اوس مهال په بهر کې اوسي. دای وای د ایران حکومت که پر اختیار غواړي چې د سیمه ته د هلمند لسین څخه اوبر شي، نو باید د طالبانو حکومت ته امتیازونه ورکړي.
اگر جمهوری اسلامی واقعا اراده جدی باشه در مقابل
کده او بو پاره د ایران د اسلامی جمهوریت اراده پر اختیار جدی وي، نو که طالبان تملری چې د او بو په بدل کې د سونګ مواد، برېښنا او ګاز ورکړل شي، البته پرته له هغه چې د 1350 کال په تړون کې یادونه شوی، نو باید ورکړي. خو فکر نه کوم چې د ایران حکومت په پرشتیا د او بخور د ترلاسه کولو لپاره کافی هڅې کړي وي. که جدي هڅه شوې وای او هغه امتیازونه چې طالبان غوښتل افغانستان ته ورکړل شوي وای، هغوی حتما د سیستان او بخور ورکوه.
ایرانی چارواکو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته څو ځلې مخکې هم ټینګار کړی چې د هلمند سیند په اوبو کې له خپل حق څخه نه تیریږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي هم څو ځلې دا خبره یاده کړې، خو د چارو د شنونکي نظیم سمون په باور د ایران حکومت اوبو ته د تګي سیستان او بلوچستان ایالت د اوبو د سرچینو په اداره کې خپلې نیمګړتیاوې لري.
د ایران ډیر غټ مشکل چې دا هغه خپل د اوبو د تنظیم او د مدیریت په برخه کې دوی خپل داخل کې سیستان او بلوچستان کې مشکل لري. هغه اوبه چې مثلا د افغانستان سیستان ته ځي، دوی دغه اوبه د دې په ځای چې هلته د سیستان د خلکو حق ورکي او همدارنګ هغه هامونونه چې د درې لوی هامونونه د هغې حقابه ده کې دا اوبه دوی د مصنوعي کانالونو له لارې منحرف کړي دي. د چاینیما په نوم لوی زیرمو ته څلور لوی زیرمې جوړې کړي چې هر زیرمې په 65 ډول 300 او 400 میلی متر مکعب ظرفیت لري. دوی دغه اوبه له دغه ځایه بیرته د وټر پمپونو له لارې زاهدان او زابل ولایتونو ته لیږدي.
ښاغلی سمون وایي د رئیسی د څرګندونو هدف دا و چې په سیستان کې د اوبو د کمښت ستونزه د افغانستان غاړې ته واچوي.
کله چې سیستان خلکو ته اوبو نه رسیږي، بیا ایران هلته دې بځای چې خپله ملامتي ومني، خلکو ته داسې ورفهمي چې افغانستان په دوی باندې اوبه قطع کړي دي. افغانستان مثلا دوی وایي چې کمال خان جوړ کړی او کجکي، په دې اساس باندې دا ملامتي ټوله په افغان لوري باندې چې د ایران جمهور رئیس رئیسی هم تللی و سیستان ته، اولته دا مسله رسنیزه کړه او خلکو ته داسې پیغام ورسو چې دا مشکل د افغانستان په خوا کې ده.
د اوبو د حوزې ایرانی متخصص او خبریال نیک اهنګ کوثر وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر لانجه حتی د دولتونو له بدلون سره سره د اقلیمي بدلون له کبله لنډمهاله حل لاره نه لري.
یک مؤلفه تغییرات اقلیمی رو هم بایستی در نظر
د اقلیمی بدلونونو اصل ته باید پاملرنه وکړو، او دا به د دې باعث شي چې که افغانستان د دوړو دولتونو ترمنځ د 1315 کال د تړون لمخې ایران ته د اوبو د ورکړې ژمنه عملی کړي، نو د هلمند سیند په اوږدو کې د ډیری کروندګرو اوبه خور به راکم شي. دا باید په پام کې وساتو چې د هلمند سیند په سرچینو کې د اوبو د کمښت له کبله د اشرف غنی په حکومت که ده بزگران و وضعیت دیر خراب شو، او داده ده باعث شو چه ده بزگران ده طالبان و لزواکون و سر یوزای شی.
دیران ده ولسمشر و رستی خبرداری یو شمیر افغانان اندیخمن کلی چه خواهی ده افغانستان و ایران پا اریکو که کرکیچ زیاد شی، زین نور بیا ده دوارو هوادون ترمینز ده اوبو پر سر له احتمالی جگری ویریگی. خود دیرای کارپوهان پا ده باوردی چه دیران و طالبان و حکومتونو دوارو ځکه د هلمند سیند د اوبو پر سر سیاسي ناندرۍ پیل کړي دي چې دواړه په کور دننه له لانجو سره لاس ګریوان دي او غواړي د خلکو احساسات په خپله ګټه اداره کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
وربشو لوګر ته په لوګر کې د سنزلګل ولسمه دودیزه کلنې مشاعره شوې ده چې هلته ګڼو شاعرانو، فرهنګیانو او ادب او فرهنګ مینوالو ګډون کړی و. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربېره د خوست، پکتیکا، میدان وردګو، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو برخه اخیستې وه. په سنزلګل مشاعره کې ډیرو شاعرانو د افغانانو په منځ کې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د ناخوالو په باب برابر کړي شیرونه لوستي، همدارنګه ځینو بیا د ښځو د تعلیم په ارتباط هم اشاره کړې دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
هر وګړی د ډاکټر شاه انجینر د هر اولاد
دا د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم خار کې د سنزلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ.
ستا په منګلو کې نرګس خدای، ګلاب خدای، لدین هم خ د دې دواړو انتخاب خدای. تماتا دومره به حساب مینا مرا کوا ز دومره خنیم لما سره حساب خده.
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علیم بسمل د خپل شعر سوبیتونه داسې وړاندې کړل.
زر په لیوان خرو خونه غوار ورزان خرسو پسا کی خیو که کاروان ناراضی نه دی راضی او بسمل په خپل په سمرم او د قصد مرمه که جنازه ته نه سوفیان ناراضی نه دی راضی.
د لوګر د سنزلګل په دودیزه مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. شاعر جهانزیب جوهر د خپل طنزیه شعر په یوه برخه کې وویل:
کوژدا کېره ته پلارجانه دا منم خو بالکل نه کوې د ځوانه او زړې پر هم استري او هم دیني نم پکار دی چې بیا کلای شو د بابا او د ادې پر.
د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هڅه کوي د داړو لویو او وړو فرهنګي ناستو، مشاعرو، ادبي بنډارونو، تمثیل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او روڼاندو ته د دې زمینه برابره کړي چې د خپل هیواد د آبادۍ او ولسي یووالي په اړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم وویل
موږ کوشش دا کړی ده چې دا نو ټول شاعرانو باندې ترنم شاه کلمه انداغه کړی ده چې دا مشاعره ده خلاصه مشاعره ده انحصار نشته پکې سانسور نشته پکې هر سړی کوي چې هغه څه چې دوی زړه دردي دا له ولس سره شریکي او دغه شي د ولس غوښتنې دا بیا چارواکو سره شریکي
د یادونه وړ ده د نور افغانستان په شان په وروستیو نږدې دوه لسیزو کې په سویل ختیځ ولایتونو خوست کې د چنار میدان وردګو کې د مڼې ګل پکتیا کې د نختر لوګر کې د سینزل ګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشایرو جوړیدل دود شوي دي
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي ورزو لنډو خبرونه ته طالب چارواکو نن د فراه په بخش آباد کې د بند جوړولو لپاره ځینې کارونه پیل کړي له هغې ډلې د تونلونو د ایستلو چاره رسمن پرانستل شوه د کار د پرانستلو لپاره د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژۍ وزیر عبداللطیف منصور خبري وکړي او دغه پرانستیا وکړله دوی داسې وخت د بخش آباد بند جوړولو د کارونو پر چټکولو ټینګار کړی دی چې ایرانی چارواکي د افغانستان څخه د حقابې په ارتباط باندې ناخوښي دي د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي ویلي که چیرته اوبو او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران دا حق لري چې خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو امریکا جاپان جرمني فرانسې بریتانیا ایتالیا او کاناډا مشران د جاپان په هیروشیما کې نن راغونډ شوي دي دوی په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسیدو وړاندیز کړی او همدارنګه په بلې کې پر ایران غږ کړی چې روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو له ورکولو لاس واخلي کولای شي د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې ورزو دوی مینیمایت البته د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو ده
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر څلور زره جریب او ډیر ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه نن چې تاسې دا کښت ویجاړ کړ پر ځای موږ ته غنم راکوئ سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د معتاد ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي
مجید جان خو کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی پر خپل ځان یې ډیر باور درلود د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي
د معتادینو د درملنې د یو خیریه روغتون مشر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه لرو
کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه عادي حالت ته راوګرځي نو غواړو چې دی تا پامدی سنټر کې پامدی روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو
د خدیجه په نوم د کابل ولایت یو اوسیدونکی وایي چې د معتاد گاونډي خزه له موږ سره په غم او خادي کې ګډون نه کوي
همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله له ډېر شرم ځکه چې ټول به په بد الفاظو خبرې ورته کوي چې په دې معتاد خزه یو نو دا ډېره زیاته په دې باندې ځورېدله همدا چې ژړل به
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو
عجیبه ده په معایناتو کې دی او څه لیکل شوي او ته بل څه وایې
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه شی لیکل شوي
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې
څه شی د هیروینو معتاد نه نه ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی په معایناتو کې به اشتباه شوی وي
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو تر هغه وروسته چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او دی ولسوالی د بزګرو ترمنځ نښته کې څلور بزګران ووزل سول. په دې ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر درول سوی دی. که څه هم یوه اونۍ کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او بزګرو ترمنځ نښته سوې، خو تر دې مهاله د طالبانو هیڅ یوه نظامي او ځایي مقام د دې پیښې او بزګرو د وزنې د لامل په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او وایي چې د کوکنارو کښتګران به د مقاومت په صورت کې ونیول شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړول د حمل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شوه او تر دې مهاله د بدخشان ولایت په ارغنچخوا، جرم، ارګو، کشم او یفتلی پایان ولسوالیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دوی نظامیانو په دې شپږ ولسوالیو کې 4,500 جریب ځمکې د کوکنارو د کښت څخه پاک سوي دي، خو په دې لړ کې په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړول هغه مهال په تاوتریخوالي واوښتل چې د دې ولسوالۍ اوسېدونکو د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دوی ته دې د کوکنارو د ویجاړه سوو کښتونو تاوان او کوکنارو د کښت بدیل ورکړي. د طالبانو نظامیانو داسې مهال د دوآبه او درایم ولسوالۍ بزګران په مرمۍ وویشتل چې هغوی د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې په اعتراض لاس پورې کړ او د طالبانو له حکومت څخه یې د بدیل کښت غوښتنه وکړه. ځایي اوسېدونکو ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې په دې نښته کې 4 بزګران وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي، خو د طالبانو حکومت ځایي خلکو ته اختار ورکړی چې د دې پیښې په اړه به له رسنیو سره خبرې نه کوي. د کشم ولسوالیو بزګر چې نه غواړي د امنیتي خطر له امله یې په راپور کې نوم یاد سي، د طالبانو له حکومت څخه داسې غوښتنه کوي.
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسې دا کښت ویجاړ کړ، پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې له یوې اونۍ راهیسې نیش وهل یا د کوکنارو له بوټو څخه د تریاکو راټولول پیل سوي دي، خو د بدخشان په ګډون په سړو ولایتونو کې تر اوسه د کوکنارو د نیش وخت نه دی رارسېدلی. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت کره شمېرې نه دي خبرې کړي، خو د دوی نظامیان وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان نږدې په 10 ولایتونو کې زرګونه هکټار مځکې له نشي بوټو څخه پاکې کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او دا عملیات بریالي دي.
کوکنار چې هر چا په هر ځای کې کرلی وو هغه اړول سوي دي، له منځه تللي دي. هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړل سوي چې د نشه یي توکو په کښت باندې لاس پورې کړي. که چیرې د دغو جرم څوک مرتکب سوي هم هغه کښت یې له منځه تللی دی او دی نیول سوي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، استعمال او قاچاقو د مخنیوي په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي، خو دوی تر دې مهاله هیڅ یو خپلواک کورنۍ او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو بهیر وڅاري. سږ کال د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او په پام کې ده چې د دې دوو سروېګانو پایلې د جوزا د میاشتې په وروستۍ کې خپرې سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4,000 جریبو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي که څه هم اعتیاد یوه ذهني ناروغي ده او د دې ترڅنګ د انسان جسمي قوت هم کموي، خو تر اعتیاد وروسته د معتاد ظرفیت او له لاسه وتلی مهارت بیرته ترلاسه کیدای شي. د دې معتادینو څخه یو هم مجید نومیږي چې تر اعتیاد مخکې یې د برقي سامان آلاتو په ترمیم کې مهارت درلود، خو د اعتیاد پر مهال یې ذهني تمرکز ګډوډ شو او نه یې سوای کولای چې په دې برخه کې کار وکړي. مجید اوس نشه پرې اخی او بیرته خپل کسب ته ورګرځېدلی دی. دا ځل یې د مسلکي زده کړو په مرکز کې بیرته د خپل پخواني مسلک زده کړې ته مخه کړې ده. زموږ همکار په دې راپور کې د مجید ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
مجید شل کاله نشا کړی دا د بشپا ورس پلار او کوڅو کې پلاستیکی شیان ټولول بیا به دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به نشي مواد رانیول. مجید تر درملنې ورسته د خیراتلونکو په هیله د برښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوسته امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید دوی ځانګړتیا وی لري. دای اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونری کسب خوان دی. دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي.
مجید د برښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دله کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشه پرېښودلو وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤل فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
مجید جان، خو کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پریکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دی اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بېلګه ده. دی معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د معتاد ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي. په افغانستان کې د معتادینو د شمیر ډیروالي او د نړیوالو مرستو کموالي ته په کتو سره اوسنۍ دولتي روغتونونه کفایت نه کوي. له همدې امله په ځینو ولایتونو کې خصوصي او خیریه روغتونونه جوړ شوي او په وړیا ډول د معتادینو درملنه کوي. له دې ډلې څخه یو هم په ننګرهار ولایت کې د اخلاص په نوم خیریه روغتون دی چې له څو میاشتو راهیسې فعالیت کوي او تر دې مهاله یې د سلګونو معتادینو وړیا درملنه کړې ده. دا چې دا څه ډول یو روغتون دی، یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستري کړي او تر درملنې وروسته څه ډول خدمتونه لري، په دې اړه مو د دې روغتون له بنسټګر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د اخلاص روغتون له نورو روغتیایي مرکزونو سره څه توپیر لري.
د نورو روغتونونو سره یې توپیر په ده کې دی چې دا یوه خیریه اداره ده او یو خیریه روغتون دی. یعنې په افغانستان کې یوازینی خیریه مرکز ده چې د معتادینو په برخه کې درملنه کوي. چې نن الحمدلله تر 500 پورې مریضان درملنه پکې په وړیا ډول باندې کیږي. زمونږ دا روغتون چې چلیږي، دا موږ سره ډیر افغانان رونه چې په بخر کې اوسیږي یا دلته اوسیږي یا وسې رسیږي، نو دغه موضوع مې هغې سره شریکه کړله. نو په همدې اساس باندې په بخر کې او په داخل کې د خیرخوا افغانانو په همکارۍ مې دا ترتیب برابر کړل. الحمدلله ډیر مخې ته تللی یو چې څومره زموږ سره مرسته ډیره کیږي په همدې اندازه به موږ مخې ته ځو. خو هغه څوک چې موږ سره مرسته کوي، هغې ته موږ بیا د روپۍ روپۍ حساب ورکوو او هغې راسره هم قناعت کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
د درملنې میتود په افغانستان کې د سیتامي پالیسی دا سیده چې دلته د معتاد اراز او علائم کنټرولي، چې دا په دوه طریقو کې صورت نیسي. یو چې کله معتاد بستر شي، نو په ده باندې لومړنۍ مرحله دا د ډیټاکس مرحله ده، د زهر ایستنې مرحله، چې دا د یوی ورځ نواله تر 15 16 17 ورځ پورې په بر کې نیسي، چې په دکی د مریض د زهرنیستنې مرحله ده، او دکی په مریض باندې مختلف اراض او علائم راښکاره کیږي، نو د هغې تداوی کیږي او د هغې مخنیوی کیږي. وروسته له ډیټاکس نه بیا د رحاب مرحله ده، چې دا د بیا رغونې مرحله ده، چې په دې کې بیا د مریض منټلی د ده په عصبي حالت باندې کار کیږي، او په دې کې رواني مشورې او د کې کونسلران مریضان ته د ده په دماغ باندې رواني مشورې ورکولی شي.
یو معتاد څنګه کولی شي چې په دې روغتون کې ځان بستري کړي، که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي؟
هغه معتاد دا چې زمونږ اداره یو خیریه اداره ده، او د مستحقو معتادینو اشخاصو لپاره جوړه شوې ده، نو که چیرته زمونږ سره څوک ځان بستری، نو زمونږ توصیه ورته دا ده چې ته باید یو نږدې امنیتي ادارې ته لاړ شي. مثلا که ولسوالۍ کې وي، باید ولسوالۍ ته لاړ شي، هلته د هغې نه غوښتنه وکړي د ولسوالۍ د هدایت پر اساس باندې، که دلته په ښار کې نو د حوزو د هدایت پر اساس باندې په لیکلي بڼه باندې باید مونږ سره ځان بستر کړي. دا پروسه لږ ښه مي، مونږ دې ته ډېر زیات لیوالتیا هم ښیو، ځکه دا قانوني راځي. بیا ځینې داسې مې چې کورنۍ راوړي، بیخي امنیتي ادارې په جریان کې نه یې کړي، نو هغلته مونږ یې داسې بسترو چې باید د معتاد پلار یا رونه موجودي، که بیا پلار یا رونه موجود نه وي، نو بیا مونږ یې نشو بسترولی، ځکه د ده باید وکیل موجود وي.
تاسو څو ډوله درملنه لرئ؟
د مریض درملنه د په دوه حالتو کې کیږي. یو چې کله مریض بسترېږي، نو د اولې ورځې نه تر 15 ورځو پورې د ډیټاکس مرحله ده، چې دا د زهرستنې مرحله ده. په دې کې مریض باندې مختلف اراض او علائم ښکاره کیږي، او هغه تداوي کیږي او کنټرولېږي. د هغې نه وروسته بیا د رحاب یعنی د بیا رغونې مرحله ده، چې په ده کې د مریض منټلی حالت باندې کار کیږي، او تر څنګ یې د ده په درملنه باندې که بیا هم اراض او علائم پرې راښکاره کیږي، نو هغه هم کنټرولېږي.
بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړي.
موږ دلته د یو معتاد د بستر په وخت کې 15 قسمه خدمات وړاندې کیږي. یو د مریض مکمل معاینات، ټیسټونه، د مریض مکمل دوایی، د مریض اوسېدل، د مریض سلري ساته، د ډاکټر خدمات چې په دې کې مثلا سپورت هم شامل دی، تر څنګ یې دیني زده کړې او نور خدمات، او تر څنګ یې د مریض د ډاکټر سلري ساته خدمات، ورسره په څنګ کې د ډوډۍ. خو موږ فی الحال لپاره یوازې او یوازې د 150 کسانو د درملنې امکانات لرو. دغه 150 مریضان ته مکمل هر څه وړیا دي. د 150 نه چې پورته کیږي، نو بیا هغې ته هر څه وړیا دي، مګر یوازې او یوازې خپل د ډوډۍ مصرف په ځان مني. که نه مثلا چې هر 100 روپۍ ډوډۍ مصرف راځي، هغه خپله کوي ځان ته، نور هغې ته هم هر څه وړیا دي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
د درملنې وروسته کله چې کوم مریض درملنه وشي، هغه عادي حالت ته راوګرځي، نو غواړو چې دی ته په همدې سنټر کې، په همدې روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو، چې دی ته مکمل سامان ورکو، دی پې دلته کار وکړي، دی استادان شي په خیر، او د دې ځای نه چې ځي، نو زمونږ تصمیم او پلان دا ده چې د هرې ساحې چې نو هلته هماغه ځای ساحې خیاط سره به یې کینو، درزي سره، نو دی خو به تیار یو څه استازي، یو څه به پیاغه پام کوي، نو انشاءالله العزیز غواړو چې دغه د کار زمینه ورته برابر کړو. دا پلان کې ده، انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه شي. او د عامه پوهاوي په برخه کې خو د مریضانو ته خپل کونسلران لرو، د عامه پوهاوی کوي چې دغه د دغې لارې هغه بد عواقب تر څنګ څرنګه روغ دی شو، څرنګه باید ځان خلاص کړي، دغه عامه پوهاوی هم دلته په داخل کې کیږي. خو په بهر کې هم غواړو چې داسې یو کمپیني سیستم برابر کړو په خیر سره.
د یوه خیریه روغتون مشر وویل چې روغو سویو معتادینو ته به خپل روغتون کې کار ورکوي.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تا
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو نونس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د معتادینو کورنۍ د دوی په کلونو شرمیږي، له همدې امله د خپلوانو او ګاونډیانو په غم او ښادیو کې چندان ګډون نه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي خدیجه د خپل معتاد ګاونډي کې څه کوي چې تر نشي مخکې سوداګري کوله، پریمانه پیسې درلودې او ښځه یې د ګاونډیانو تر نورو ښځو د غم او ښادي په مراسمو کې مخکې وه. خو اوس د نشي میړه له شرمه له ګاونډیانو څخه ګوښه ګرځي او د چا کره نه ورځي. دا چې د معتاد کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ ده، دا به د خدیجې له خولې واورو.
زمونږ د کور یو همسایه ډېر زیات ښکلی او ښه ژوند یې درلودو، څو کورونه او تجارت داسې، یعنی ډېر ښه ژوند یې درلودو. خو د وخت په تېرېدو سره دا معتاد په مواد مخدر باندې شو. د وخت په تېرېدو سره یې ټول ژوند، یعنی مطلب د تجارت، د کورونه، د هر څه یې له لاسه ورکړل، ځکه چې دا معتاد شو. کوم اعتماد یې چې درلودو، کوم اعتبار یې چې په دې شاوخوا کورونو کې درلودو، دا هر څه یې له لاسه ورکړل. نو په دې چې کله موتاد شو، نو د غلا ته هم شروع کړله. هیچا به اجازه نه ورکوله چې د هغې د کورونو په طرف لاړ شي، ځکه چې د غلا کوله. ان چې دا چې یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه او بازه کې د سا څخه راستلی و او پټ کړی و، مطلب غلا کړی و. نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به موږ مخامخ کېدلو، نو ډېره به شرمېدله، ځورېدله، به ډېره سخته چې تا دی او بازه کې پټ کړی دی. نورو همسایګانو ښځو چې کله ترنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله، له ډېره شرم، ځکه چې ټولو به په بدو الفاظو خبرې ورته کړې چې ته د یو معتاد ښځه یو، نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل به.
د نشئی موادو د کیف تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معایناتو ورسته ورته وایي چې په هیروینو معتاد شوی دی. مسعود چې هیڅ وخت د هیروینو نشه نه ده کړی، سخت ورختا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو معتاد کړ، اصل کې صد صدا ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهرباني وکه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام.
جوړ
په خیر خیر خیرت. رازا رازا په دې چوکۍ کېنه.
سمه ده، ده راي کېنم.
ښه څنګه شو، معاینات دې وکړل؟
هو صاحب، معاینات مې وکړل.
ترا که چې وای ګورم.
دا دې واخله.
ته خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سیګریټ وایم، بل عمل نه کوم.
پخوا دې نشه کوله؟
نه، پخوا مې میز ډول نشه نه ده کړې.
عجیبه ده، په معایناتو کې د یو څه لیکل شوي او ته بل څه وایې.
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟
نه نه ما اس وخت هیروین نه دی وهلی په معنی کې به اشتباه شوی وی
په معنی ته کې د زکه اشتباه نه در شوی چې ستا ټوله نه کې نه خانی د هیروین د موتاد وی زکه ما درته ویل چې معنی ته کا
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب ما خو اس وخت هیروین نه دی وهلی نو بیا څنګه موتاد شوم
ته تل یو دکاندار څخه سیګریټ رانیسی کله بلا بل دکاندارانو څخه هم رانیسی
ډاکټر صاحب خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دکاندار دی تل له هغه څخه رانیسم
ولې تل هم د یو دکاندار څخه رانیسی
په دې خاطر چې دا دکاندار اصل سیګریټ خرڅوي که بل ځای رانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سیګریټ نه وي وهلی
سیګریټ خو به دې نه وي پریښې
نه نه مې دې پریښې نن مې وهلي دي
دا نن چې دې څکولې دي دا سیګریټ دې له چا څخه رانیولې دي
دا بازار کې له بل چا څخه رانیول ځکه نن دوهمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دکان تړلی دی
بس 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 پوه شوم خامخا یې په سیګریټو کې هیروین درکړی دي ځکه موتاد شوی یې اوس چې د بل ځای سیګریټ رانیولی دي نو وجود ته د هیروین نه دي رسېدلی او له دې خاطره ناروغ شوی
زه نو اوس موتاد یم دا خو مې ژوند تباه شو
ژاړه مه هېڅ اندېښنه مه کوه علاج دې کېږي زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم
علاج به وروسته وکړم خو اول یې باید له هغه ظالم دکاندار سره معلومه کړم
ته ودرېږه خبره واوره
نه ولاکه یې پرېږدم اول یې له ده سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم
هلکه در راشه دغه دکاندار دی
او قماندان صاحب دغه دی قماندان صاحب خیریت وو
خلیل ته یې
او زه یم قماندان صاحب
دا په سیګریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوې
څه شی هیروین زه دا کار نه کوم دا بیا چا وویل
دا دی دا ځوان شاید دی دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی
شیطانه ته خلکو ته په سیګریټو کې هیروین ورکوې ما خو تا ته یوازې سیګریټ درکړي دي
ښه یوازې سیګریټ خرڅوې
هو قماندان صاحب دا دی وګورئ یوازې سیګریټ دي
قماندان صاحب دروغ وایي
په سیګریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي
ته پورته شه دا دکان دې مونږه تلاشي کړو
دا دی وګورئ بل څه نشته قماندان صاحب یوازې سیګریټ دي
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي
دا 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 مالګه ده
نو ته خو سیګریټ خرڅوې دا مالګه دلته څه کوي
دا مې د کور دپاره رانیول کله چې کور ته ځم را سره وړم یې
ته اوس پولیس غولوې ه زه هیروین ښه پېژنم زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم دغه مې کار دی
قماندان صاحب زه یې بوی پېژنم دغه هیروین دي
دا سیګریټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي
دا دا هسې قماندان صاحب دا
هسې څه مانا داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروینو سره ګډ کړم ته لږ دی خوښه
دا دې وګورئ
دا څه شی دي
دا دا قماندان
څه شی هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول اوس 400 ته نکریزې ونه وایې یعنی ته 400 هیروین دواړه خرڅوې ها
خو قماندان صاحب دا ځل مې پرېږدئ بیا داسې کار نه کوم
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولی خو دا ځوانان دي چې په نشو اخته کړي دي دا به څنګه شي سربازه
بله قماندان صاحب
دی ونیسه موټر ته یې پورته کړه چوزې ته یې بوزو دا سیګریټ هیروین او چرس هم در واخلئ
په دواړو سترګو قماندان صاحب
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
چھر بود جانم کی زما کھولی جہانوں ندی وا دیکھ دنیا زو گستا د دنیا نا چھر بود جانم کی زما کھولی جہانوں ندی وا دیکھ دنیا زو گستا د دنیا نا دا فقیر کا چھوڑ کی تاج دا سکندر پروتے
ګوره د فقیر کسکول کی تا د سکندر پروته ګوره د فقیر کسکول کی تا د سکندر پروته ګوره د فقیر کسکول کی تا د سکندر سیم د سخیانو د سمان گدان وادخل دنیا زو گستا د دنیا سرگ دی جانا تھا زما پوری جہان ندی وادخل دنیا زو گستا د دنیا سرگ دی جانا تھا زما